قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د اختر دریم او د جمعې ورځ ده. یو بار بیا مو اختر مبارک وسه. عموما د جمعې په ورځ موږ د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله خبرو د مجله مو اختریزم ده. خو مخکې تر دې هر څه پامو کې خبرونه ده. تاکل شوی دا چې نن به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وارسا په کنفرانس کې ګډون وکړي. دا 13 ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او نورو درنو وسلو په ډزو او ورپسې ځانوژونکو بریدونو سره لږ تر لږه 15 کسان وژل دي او امریکایي چارواکي وایي په دالاس کې د پولیسو د څلور مامورینو د وژل کېدو او څو نورو ټپي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. ټاکل شوی ده چې نن به افغان ولسمشر اشرف غنی او اسرائیل رئیس عبدالله عبدالله د وارسا په کنفرانس کې ګډون وکړي. د ناټو د پوځي تړون د غړو هیوادونو د مشرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن د پولینډ په پایتخت کې پیلېږي. په دې کنفرانس کې به له 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ پر ماموریت او تر 2020 میلادي کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام بحث وشي. د غونډې ته د ازادۍ رادیو واستول شوی خبریال وایي ټاکل شوی ده چې نن به په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت پر دوام خبرې وشي. دا ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دوی د ملاتړ په هدف پایل شو. افغان ځواکونه وایي افغان چارواکي وایي چې د دې غونډې لپاره یې چمتووالی نیولی دی او له نړیوالې ټولنې نه به په دې غونډه کې د خپلو اړتیاو په برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي. لا ازادې رادیونه خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره 25 میلیونه ډالر کومه اعلان کړ. د یو ایس ایډ ادارې پرون وویل د مرستې به د انګلستان د نړیوالې پراختیا له وزارت سره د یو ګډ پروګرام له لارې ولګول شي. د دې ادارې یو چارواکي لاري سامپلر څرګنده کړه چې د دوی موخه له 9 تر 12 ټولګي زده کوونکو نجونو ته د روزنیزو پروګرامونو پراختیا ده. د سامپلر په وینا د کوونکو نجونې به د ښه تعلیم په مرسته د هغو ستونزو پر وړاندې اغېزمنه مبارزه وکړي چې ښوونځي ته د هغوی د تګ او د ښې راتلونکي د جوړولو مخنیوی کوي. د یو ایس ایډ په خبر پاڼه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو جبري ودونو پر هغو جنسي تیریو او بې وخته ودونو ته اشاره شوې ده. لازادې رادیونه خبرونه اوري. امریکایي چارواکي وایي چې په دالاس کې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د پولیسو څلور مامورین په ډزو وژل شوي دي. وروستي رپورټونه وایي چې دا شمیر 50 ته رسیدلی. یو شمیر نور کسان په دې ډزو کې ټپیان شوي هم دي. دا کسان د هغه اعتراضونو په ترڅ کې پرون ناوخته په ډزو باندې ووژل شول چې د پولیسو لخوا په دوو پیښو کې د دوو تور پوستو د وژل کېدو په خاطر راپورته شوي. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې یو مشکوک کس یې د دې ډزو په تړاو نیولی دی. پولیسو همدارنګه ویلي چې د بمونو شنډونکې ډلې د یوې مشکوکې بستې په اړه هم څېړنې پیل کړي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو تور پوستی په لویزیانا او یو بل تور پوستی په مینسوتا کې د پولیسو په ډزو ووژل شول. دا 13 ورځ ناوخته په بغداد کې د شیعهګانو پر یو مزار د هوان او نورو درنو وسلو له ډزو وروسته ځانوژونکي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. رپورټونه وایي د خلکو پر ګڼې ګوڼې لومړی د درنو وسلو مرمۍ ولګېدې او د ګډوډۍ او ټیلماټیل څخه په استفادې درې ځانوژونکو چې د پوځیانو یونیفورمې پتانو سیمې ته ځانونه ورسول او انتحاري حملې وکړې. په دې بریدونو کې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د عراق پایتخت بغداد په دې ورځو کې د خونړیو بریدونو چې داعش مسؤلیت منلی شاهد دی. څو ورځې وړاندې د بغداد په مرکزي برخه کې یوې ځانوژونکې حملې چې له چاودونکو موادو څخه یوې ډکې لارۍ په واسطه وشوه 292 کسان وژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي هغه وایي چې هغه ځانوژونکی چې په مدینه منوره کې برید وکړ د دې هیواد اوسیدونکی او د نشه یي موادو د استعمال سابقه یې لرله. په همدې حال کې د سعودي د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې 12 پاکستانیان او اووه سعودیانې د دې حملې په تړاو نیولی دي. د جولای په څلورمه نیټه د مدینی منورې په چاودنه کې څلور سرتیري وژل شوي وو. د سعودي د کورنیو چارو د وزارت ویان د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته نږدې برید کوونکي په روان کال کې څو ځله بهر ته سفرونه کړي وو. په جده او قطیف کې هم په همدې ورځ دوه تن وژونکي حملې وشوې چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې همغږي بریدونه وو. که څه هم کومې ډلې تر دې دمه په سعودي عربستان کې د وروستیو انتحاري بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د عیش په سعودي کې بمې حملې کړې وي. نو دا و خبرونه په روانه خبرونه کې چې څه خبريږي د بدر تزم همکار صالح محمد صالح وای.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. د ازادي رادیوي مجله د خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو تر کومه کې یو راپور هم لرو. ټاکل شوی ده چې نن په افغانستان کې نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ورسا په کنفرانس کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ناتو د پوځي تړون د غوړو هیوادونو د مشرانو دغه دوه ورځنۍ غونډه نن د پولند په پایتخت ورسا کې پیلېږي. تفصیل دغه شاره د احمد شیبر په راپور کې.
د پولند په مرکز ورسا کې نن د ناتو د مشرانو غونډه پیلېږي. د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله برخه اخلي. د ناتو د 28 غړو هیوادو مشران به نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د تمدید مسله وڅېړي تر څو دا ماموریت تر 2014 کال وروسته وغځول شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه پر یوې بلې مهمې موضوع خبرې کیږي. دوهمه مسله له افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره تر 2000 میلادي کال پورې د مرستې موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې 8400 پوځیان پریشتي. مخکې امریکا ویلي وو چې د خپلو پوځیانو شمیر به د 2014 کال تر پایه 5500 ته راښکته کړي. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ کړی دی. دوی دواړو د اوباما پریکړه له افغانستان سره د ناتو د مرستو د دوام لپاره مهمه ګڼلې ده. د افغانستان حکومت ویلی دی چې له ناتو او ملاتړو څخه یې هیله لري چې د راتلونکو 5 کلونو په مخه له افغان ځواکونو سره هر کال 5 میلیارد ډالر مرسته وشي، د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز شي او له تروریزم سره هر اړخیزه مبارزه وشي. ناتو بیا د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د شی حکومت ولې په برخه کې پراخیا چې وکړي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ډلې مسؤول براد ادمز روانه اونۍ د ناتو د سرمشیزې په اړه وویل چې افغان حکومت باید د خپلو امنیتي ځواکونو د تیریو مخه ونیسي او ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته استخدام نه کړي. د آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ډلې مسؤول پر ناتو هم ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د ملکیانو د ساتنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ناتو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو مشران به د ورسا په غونډه کې داسې یوه تګلاره جوړ کړي چې د ناتو د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. د دې تګلارې جزئیات تر اوسه روښانه نه دي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د ناتو مشرانو ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي پناه ځای بدل شي. احمد شیبر، رادیو ازادي، ورسا.
ومردل چې ټاکل شوی نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ورسا په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ناتو د پوځي تړون د غوړو هیوادونو دغه د مشرانو دغه دوه ورځنۍ غونډه نن د پولند په پلازمینه ورسا کې پیلېږي. په دې کانفرنس کې به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ پر ماموریت او تر 2016 میلادي کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام بحث کیږي. دې غونډې ته د ازادي راډیو استول سوی خبریال وی ټاکل شوی چې نن به افغانستان کې د ناتو د قاطع ماموریت پر دوام خبري وسی. دغه ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دوی د ملاتړ په هدف پیل شو. د امریکا د پارلمان یو کمیټه نن د واشنگتن او تهران ترمنځ یو سوداګریز قرارداد چې بیا یې 2 میلیارد ډالر تر سیږي څیړي. دغه قرارداد سره سم به ایران له امریکا شاوخوا 100 مسافر وړونکي الوتکې رانیسي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبری څنګ د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د پارلمان یو کمیټه نن د قانون دی ویل لایحې په هکله غور کوي چې ایران ته د بوئنګ الوتکو د پلورلو مخه نیسي. ایران غواړي د 2 میلیارد ډالرو په بیه امریکایي مسافر وړونکي الوتکې راونیسي چې دا به له 2.5 کلونو راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ تر ټولو لویه سوداګري معامله وي. بل هوزینگا د استازو د مجلس د مالی چارو د فری کمیټې مشر وایي د نن ورځې په څېړنو کې د اوباما د حکومت او ایران ترمنځ اتومي موافقه څېړل کیږي تر څو وکتل شي چې سپینې ماڼۍ څنګه ایران ته چې د ده په وینا د تروریزم لوی ملاتړی ګڼل کیږي د الوتکو د پلورلو لاره پرانیستې ده. نوموړی د میشیګن ایالت څخه جمهوري پلوی استازی دی. هغه زیاتوي چې دې ته سخت اندېښمن دی چې د اوباما حکومت امریکایي شرکتونو ته اجازه ورکړې چې ایران ته تجهیزات ورکړي. د مالی چارو د کمیټې یو مرستیال رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د کانګرس جمهوري پلوو غړو د ایران او لویدیځ د اتومي توافق مخالفت کړی، نو کېدای شي ایران ته د بوینګ الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي لایحه تصویب سي، خو تر اوسه په دې هکله رایې اخیستنې ته کومه نیټه نه ده ټاکل سوې. د امریکا په پارلمان کې اوس جمهوري پلوي اکثریت دي. تمه ده چې دیموکراتان به د دغې لایحې مخالفت وکړي، خو که تصویب هم سي جمهور رئیس اوباما یې ویټو کولی سي. د رادیو فردا خبریال بکتاش حمزهپور وایي په دې چې د امریکا انتخابات نږدې دي، د الوتکو د خرڅلاو د قرارداد برخلیک نه دی څرګند.
این لایحه احتمال داره تصویب بشه، ولی باراک اوباما
د الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي لایحه کېدای شي تصویب شي، خو باراک اوباما یې ویټو کولی سي، او په نتیجه کې به دغه لایحه د امریکا د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته مودې ته پرېښودل شي. او که چیرې کوم جمهوري پلوی واک ته ورسیږي، نو امکان لري چې حتی خپله اتومي موافقه وځنډول سي.
وضعیتش معلق بشه.
د بوینګ د کمپنی یو مشر تیموتی کیتنګ تیره میاشت د امریکا پارلمان ته وویل کانګرس په دې پوهیږي چې ایران ته د 1.6 میلیارد ډالرو په بیه د 110 بوینګ الوتکو خرڅلاو یا په کرایه ورکول د امریکا او ایران د اتومي توافق یوه برخه ده. هغه ویلي دي چې موږ ته څرګنده وه چې اتومي توافق ته رسیدلو لپاره ایران د امریکایي او اروپایي الوتکو د رانیولو غوښتنه کړې وه تر څو خپلې زړې الوتکې بدلې کړي. د امریکا د پارلمان د استازو د مجلس مالی کمیټه دا هم غواړي چې د خزانې وزارت بانکونه د ایران د دغې معاملې له تمویله منع کړي، خو که چیرې ایران ونه شي کړی چې امریکایي بوینګ الوتکې راونیسي، نو یوازینۍ بله لاره دا ده چې له اروپا ایربس الوتکې راونیسي. د استازو د مجلس د مالی کمیټې مشر جب انسرلینګ چې تکزاس څخه یو جمهوري پلوی غړی دی او د پیټر راکسین په نامه د ایلن وی یو بل جمهوري پلوی تیره میاشت بوینګ ته ولیکل چې ایران د تروریزم لوی ملاتړی دی او باید امریکایي تجهیزات ترلاسه نه کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان تا فاس پاکلا
تاسو کوم دې کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو. خبری است د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څیړونکو د ودانیو د عمر او مقاومت د زیاتیدو لپاره د مسالې په توګه د مصنوعي هډوکو په جوړولو کار کوي. د یونایټیډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ساينس پوهان وایي چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله په ودانیو کې کارول کیدونکو کانکریټ، سیمنټ او پولاد مقاومت له لاسه ورکوي، نو په کار ده چې داسې مواد جوړ شي چې که مځکه نوره هم توده شوه د ودانیو پایش ډیر کړي. دوی وایي چې د ودانیو د اوسنیو موادو یعنی کانکریټ او پولادو په جوړولو کې له ډېرې انرژۍ څخه کار اخیستل کیږي، او پر دې سربیره دا دواړه مادې ډېر ګلتوني ګاز خپروي. که څه هم یو شمېر څېړونکي هڅه کوي چې کانکریټ او پولاد له ژواک چاپېریال سره عیار کړي څو تاوان یې لږ شي، خو د دې تر څنګ په کیمبریج پوهنتون کې ساینس پوهان هڅه کوي چې له هډوکو او د هګیو د پوستکو په شان موادو څخه د ودانیو په جوړولو کې کار واخلي. د دغه پوهنتون د ژواک د چارو انجینیر مایکل اوین وایي له خپلو همکارانو سره د مصنوعي هډوکو او د هګۍ د پوستکي پر جوړولو بوخت دی. د همداراز وایي چې په عین وخت کې د ودانیو د مصالې په توګه د دغو موادو پر ازمویلو کار کوي. په همدې حال کې د کمبریج پوهنتون د کرنې د چارو متخصص ډاکټر مایکل رامچ په ورستیو کې له لرګیو څخه په استفادې د اتیا پوریزې ودانۍ د جوړولو ډیزاین وړاندې کړی دی. حاضر دمه په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې د هستوګنې اکثره دوه منزله او یو منزله ودانۍ له لرګیو جوړیږي یا لرګي تر ټولو زیات پکې کارول کیږي، خو تر اوسه پورې کوم اسمان څوکۍ یا لوړه ودانۍ له لرګیو څخه نه ده جوړه شوې.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کندوز سغنی واړه اختر پاړه رپورټ اورئ. شاعر او لیکوال کمال الدین وفا راته وایي چې پخوانی اخترونه څنګه وو.
یو غږ به وکړو چې اختر مو مبارک شه. نور به ووتل
د لوګر ولایت مشهور ربابي ظریف خان پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل او ساز راته غږوي. ځوان سندرغاړی احمد شاه د 500 کلونو مخکې و سندره راته بولي. لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. جنگ، ناامنی، فقر او کمزور اقتصاد د خادی ورځی هم اغیزمنې کړې دي. ډیری افغان سپینګری دا خبره کوي چې د اوس وخت اخترونه هغه سي نه دي لکه دوی چې تیر کړی دي. هغه وخت امن وو. په اخترونو کې به مختلفې میلې کېدې، سندرغاړو به سندرې بللې، وزلوبې، نیزه بازی او نورې ډېرې محلي لوبې او میلې به جوړېدې. خلک به دغو میلو ته له یوه ولایته بل ته تلل، خو اوس نه هغه میلې شته او نه هغه وسونه. ډیری خلک کوشش کوي چې په ټلیفون مبارکي ووایي او ځان پیغامه کړي. د چا له یوې سیمې و بلې ته تګ له وسه نه کیږي. ګرانی او قیمتي تر سر پورته ده. زموږ همکار اجمل آریان په کندوز کې د اوسنیو او پخوا کلونو اخترونو په باره کې څو تنه ښاریان پوښتلي. د رپورټ اوریدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ یې بے خونده کړی دی. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځنو بڼه یې بدله کړې او د پخوا په څیر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کیږي. د دې ولایت د دشت چرچي ولسوالۍ یو تن ځوان محمد داود کاکړ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به د دوی په سیمه کې له اختر څخه څو ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول، خو اوس مهال هغه پخواني دودونه او رواجونه نشته دي. یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
په فارسی کې مطلب چیز کې یانه چې عجیب بیان است. مالندار خبره ته مخ اخترو کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي بوي غسل زابلرن خپل زمون به بیرون لګل اخترو. د اخترو کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي. د له هغې چې خپل زوت کالي کوم دا مانه بیرون وزي. او خدای نه خاصه دا اوس ډیر انتحاریګان دی او دغه دی خاک دی بد بیمنتی روانه ده. مخ کې اخترو کې مونږ به خپل خلون کړتلو، تو به دشت وتلو، چکر به مو غېګ به نیولې، هغه به هغه جنگي به کوله. خو زه هیڅ انش کېده.
همدې حال کې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي چې پخوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، همدارنګه غېږې به یې نیولې، خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي او هیڅوک د امنیت او د ځان د خوندیتوب احساس نه کوي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګي جنگي کولې اتانونه به کول د وزلو به لوې به تر سره کېدلې حتی د غو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې دولس ورځو پورې دوام کوه دغه شیان اوس ټول استاسته د منځه تللي دي هغه اګي جنگيګان نشته هغه تړونه نشته هغه د وزلو به ساتیریګان نشته ازغلون نشته یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډیری شوي دي منطقي نام نه دي
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي بل خواته د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شمس الدین رحیمی بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې نامنۍ روانې دي ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده
زاغه تیر اخترو کې شخصا من خپل دوستان په ډله ډله کې دل اره جمعه شپه یو بل مند میمانی چپا کوله کې نسلو چکر موبایل سیل به درې ورځې د اختر چې توتلو پنځم شپه ګم نور ولایتونه چکر مزار ته وتلو نور نور جلال آباد ننګرهار ته خپل ځانو چکر ته وتلو او متاسفانه اوس نشي کوله اوس د دروازې نه و زاول شپلا رمور نه پریدو بیان نتی د مزه چې دا د هغه د انتحار د جنگ د فلان د همدغه خطر متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخ کې چې موږ سیل کو چکر کو ټنونم کول دوستان سره چکر پتلو متاسفانه هغه نشته اوس
په ورته وخت کې د کندز د ښار یو تن اوسیدونکی غفران ارمان بیوی کله چې په سیمه کې امنیت نه وي او د ښار په شاوخوا سیمو کې جګړه وي او خلک د امنیت احساس ونه کړي نو څوک به اختر ته خوشاله وي
لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه توپیر د اخترونو ډیر زیات ده لمخ کې نه د تیر په پرتله باندې اوسني اخترونه لږ ساړه دي د خلکو ارتباطات د خلکو هغه تګ راتګ چې مخکې په اخترونو کې ډیر اوس کمرنګ او ډیر کم ده او خلک هغه شوق نه لري د اختر لپاره پخوا به یو میاشت مخکې ګور دمدګان نیولې خلک بچمتواله نه و دې لپاره چې اختر را روان ده موږ خوشحالي لرو په دې کې خو سغه ذهنیتونه لږ زرا غسوي دي په ځوان کې خلک خسته دي جنگونو د حالاتونه
یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت نامنۍ روان دي او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري همدارنګه د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه په زرګونه کورونی د جګړو له کبله بې ځای شوي دي چې له کبله خلک د خپل راتلونکي ته په اندېښنه دي نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي ځکه اختر په آرامه فضا او په خپل کلی کور کې خوند کوي
کمال الدین وفا په عمر پوخ شاعر دی نو موړای لدریو کلونو راځي شاعری کوي او د شیرونو یو ټولګه چاپ شوې ده هغه لای وفا وای زموږ ځواني و په وطن کې امن وو مینا ډیره و اخترونه خوندور وو خو اوس مینا کم شوې ځکه می شیرونه لمنې مالا مال دي زموږ همکار نورګل شفق مرکه ور سره کړی ده پام ورته راړم
و وفا صاحب اول خو سلام مننه چې وخت دی را کړی دی مرکی
نه مننه تاسو نه چې تاسو د قیمتي وخت مو سره ځای کیږي
خوشاله اوسې نه ځای کیږي خو به نه وفا صاحب تاسو پوره نوم کمال الدین وفا دی د عمر په لحاظ خو زه نه پوهېږم چې تاسو عمر به څومره وي خو په دې لنډ وخت کې تاسو یوه شعري ټولګه د زړه هنداره چاپ شوی دا څنګه شاعری مو وروسته پیل کړی وه که پیل کړی مو بیا مو زړه نه غوښتل چې زر چاپ کړي څنګه مو دومره ځنډ چاپ کړل
ما شعری ټولګه رښتیا هم چې یوه چاپ شوی ده زه د عمر په لحاظ اول به ځان راته پوره معرفي کړم چې ډېر بوډا سړی ډېر سپین ږیری
او په زړه ځواني یې
زما عمر فعلا څلور شپېته کاله ده او په واقعیت چې ما شعر او شاعری ته ډېر وروسته مخه وکړله د دوه نوي کال د میزان په ویشتم تاریخ ما اول شعر لیکلی دی یعنې زما د شاعری دومره وخت نه کېږي
یعنی که وګورو درې څلور کاله
درې کاله تقریبا او زما اولني شعرونه خو به ډېر ضعیف وو خو بیا د افغان ادبي بهیر غړیتوب مې حاصل کړی دی او دا دوه کاله دوامدار دا د فعال غړی یم هېڅ قضایي مې پکې نه ده کړې
بالکل زه مو وینم او مخکې چې ما وویل چې په زړه ځوان یې نو مې دې پاره وویل چې تاسو شعرونه کله کله خپله مې سټیج په سر وایې چې ولا لږه شوخي پکې ده نو
طبعا دا اصلا شاعر چې شعر لیکي د حالاتونو څخه متاثر شوی اوسې چې شعر لیکي زما خپل نظر ده چې د حالاتونو ډېر متاثر شوم او شاعري مې شروع کړ او زه چې کوم شعرونه لیکم ما په خوا شعرونه تقریبا هغه اولنی شعرونه زما ډېر ټول اکثره د وطن باره مې لیکلي دي او ټول د وطن درد ده پکې بیا نو دوستانو دا تقاضا و چې تام دغه یوه لاره نیولې ده لږ د دې حالت نه راووزه د دې ځوانانو لږ څه خیال ساته نو د دې په خاطر مې بعضې شعرونه شوخ هم دي د ځوانانو دپاره مې بعضې شعرونه لیکلي چې هغه لږ څه شوخ دي
تاسو یې وویل چې تقریبا درې کاله کېږي شاعري کوئ او هغه دی ښه دی بیا مو کتاب چاپ کړی دی نو د شاعرۍ مو چې لږ وخت شوی بیا په کتاب مو څنګه بیړه وکړه
ولا بیړه مې د دې په خاطر وکړه چې زه یې سپینر شم چې زما په دې خپل ژوند اعتبار نشته او ما چې ولیدل زه شاته داسې سړی نه لرم چې بیا زما دغه لیکلي آثار واخلي چاپې کړي نو د دې په خاطر مې بیړه وکړله چې واقعا چې ما بیړه کړې ده د پدې خانې ما په کتاب کې ډېرې نیمګړتیاوې اوس ته زه اوس خپله ګورم خپله ګورم پکې نیمګړتیاوې پکې ډېرې زیاتې ډېرې کمبوتیانې پکې دي باید نه مې چاپ کړې خو دغه حالات مې ولیدل او د خپل ژوند ته مې چې ولیدل د خپل کمزوري وجود ته مې ولیدل ما ویل چې یاره دا باید زه چاپ کړم چې دا یو یادګار پاتې شي او اوس مې فعلا لپاره درې ټوکې نورې آماده کړې دي د چاپ لپاره آماده دي خو صرف د دوستانو نظر مې پلان دی اخیستی چې دا باید دوستان پرې نظر ورکړي دوستان یې باید وګوري چې کیږي راته کنټرول کړي او زه چاپ ته ورکړم
وفا صاحب په دې برخه کې به تاسو یو شعر واورو اوریدونکي به مو پوهیږي چې فرزند تاسو شعر څنګه روان دی هغوی به خپل هم زړه کې یو قضاوت ځان سره کوي نو وبه ګوري چې تاسو خاکساري کوئ چې وایې چې ولی ما شعر ډېرې نیمګړتیاوې لري او که څنګه نو که اوس مو یو شعر راته ووایې
زه به دغه موجوده حالاتو په باره کې یو شعر مې لیکلی دغه به درته واورم په خړ مازیګری وخوړم خپلې کوڅې کې پردي سپي وخوړم په سپینو سترګو چې په کور را اوړي زه د غلیم دغه تیری وخوړم او سوله به راشي دې وطن ته که نه سوله به راشي دې وطن ته که نه خو زه د سولې تیاری وخوړم هر یو ګلاب مو د خزان نصیب شو خو زه د خپل وطن سپرلی وخوړم خلک په تورش په بلا ووهي خلک په تورش په بلا ووهي کماله زه یې سبایي وخوړم
وفا وفا صاحب عموما تاسو په خپل ځای چې څومره ګورم غزل ډیر لیکي دا به مې یو کلیشي پښتنه وی چې نورو چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کړې ده لکه نظم یا سپین شعر.
او مې یو څه لیکلي دي، سپین شعر مې یو څه لیکلي دي، آزاد شعرونه مې یو څه لیکلي او نظمونه مې یو څه لیکلي دي.
وفا صاحب دغه اختر ته مو کوم شعر لیکلی؟
د اختر شعرونه ما سر ما لیکلی دي، خو اوس فعلا دلته را سره نه.
ښه، خو دغه موضوع نه بلاګا خو لاړ شو دی شعر و شاعرۍ نه. د اختر په اړه که راته ووایئ، هغه وخت چې تاسې تازه ځوان وایې، هلته د اخترونو خوند څنګه و؟ اوس څنګه دی؟ ځینې دغسې فکر کوي چې ولا اوس د اخترونو هغه خوند نشته. نو تاسې که داسې د دواړو وختونو یوه مقایسه راته وکړئ.
ورته دا واقعیت دی، پخوانی اخترونه اگر چې ډیر ساده وو، د سادهی بګی به یو مثال درته راوړم چې مثلا زموږ په حالت کې، زموږ په وطن کې اختر به داسې لمانځل کېده چې د اختر اوله ورځ به زموږ په کلي کې په هر کور کې به غټې وریجې پخېدلې، او دا خانک به یې ورته ویلې، دا د لرګي نه جوړ شوی یو شی و، داسې غوري و پتنوسونه و چې ډېر غټ غټ وو، دا به یې جوړول او دا به یې د شولې نه ډکول. سهار به چې شو نو دا به د هر کور په مخ کې په دې صفه باندې پوزې به وارو، پوزې ورته موږ ویو چې مزرین پوزې، دا به یې ور کړی وو، او په دې باندې به دا خانک کښې وو او دا شوله به پکې ایښې وه. زیړ غوړي په هغه وخت کې ډېر مروج و، که هغه وخت کې دا نباتي غوړي نه وو، دا زیړ غوړي وو، دا به په اور باندې ایښي وو، تیار سره کړي او کورت به ورسره په څنګ کې ایښي وو. نو چې څنګه به سهار شو، دا ماشومانو به شروع وکړل په دې کورونو ګرځېدل، اول ماشومانو شروع کړل، بیا وروسته ځوانانو او غټانو. نو چې هر کور ته به تلل، په کور به ننوتل، په صفه باندې به دا شی ایښی وو تیار، غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه، یو غږ به یې عمومي دې کور ته وکړو اختر مو مبارک شه. نو هر سړي به لاس تېر کړ او د دغه شولې نه به یو کپ راواخیست دې غټو وریجو نه، او دا غوړي به مخکې به یې ورته داسې ژور ځای جوړ کړی، په دې کښې به دستي هغه د کور خاوند به دا زیړ غوړي راواخیست، په دې دغه کښې به یې ور واړول.
هغه ځینې خلک یې ډنډکۍ بولي، خصوصا د پکتیا خوست،
بعضې خلک یې ډنډکۍ بولي، او نور به دواره ووتل دې کور ته. فقط اختر مبارکي د همدې ځای نه وه، یو غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه، نور به ووتل. هر چا یو مړی اخیستل دغه ځای نه، او دغه یو مړی همداسې چې د کور په کور ګرځېده ګرځېده، کلي آخر ته به سړی رسېده، نور به یې د خپل نس ځان پسې نه شو وړلی، دومره به پې زیاته شوې وه.
دا به ولا د سړي اشتیا هم سوځېده، اوس په یو ځای کښې به ډوډۍ ډېر خوند کوه، ده به یوازې یو مړی.
یعنې شوله کښې معمولا همغه یو خوند دي، ځکه ټول په یو رقم پخوله، ډېره ساده یې پخوله شوله.
زه به وفا صاحب وبخښه، دلته یوه ټوکه وکړم. وایي یو چا دغه مستو کښې ډوډۍ وړه کړې وه، که نه دای وړه کړې وه، نو کله چې هغه خلاصه کړې وه سړی نه و مور شوی، نو هغه کور کښې یو چا ورته ویلي چې خیر دی نوره مستې به راوړو، بیا یې پکښې وړه کړه. وایي نه، اول هغسې خوند نه کوي چې هغه اول ځل وړه وه، که نه نو اوس ما ځکه وویل کله چې یو څوک دغسې فاصله به یو کور نه بل پورې بتلوم، نو کېدای شي اشتیا به سوځېده.
خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغې کښې وو، ځکه په ټول کلي ګرځېدل، هر سړی به په ټول کلي ګرځېده، دغه یو محبت و دې خلکو په منځ کښې چې یو کور هم د چا نه نه پاتې کېده. په یوه کوڅه به ننوته، مثلا په دغه کوڅه کښې شل کوره دي، دا شل کوره به یې ولیدل، بیا به په بله کوڅه ننوته. یعنی دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده. نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل، مات به یې دغه ګوته په دې شوله کښې دغسې کوله او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي.
یعنی تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل،
ټول خپل ښکارېدل، پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېده. چې هر کور ته به ننوته، شوخی به مم کوله، ټوخی به مم ورسره کولې، بس هغه کب به خپلو کړو، اختر مبارکي به په د لرې نه ورکړل، او نور به په منډه وتلو ته. موږ هغه وخت کښې ماشومان وو.
ښه، اوس دا موږ وخت په اړه څه وایې، څنګه دی دغه وخت؟
یعنې اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم، دومره دا حالات بې مینې شوي دي چې زه به یو خپله لنډه کیسه درته وکړم. زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي، زما مور ژوندۍ ده، د یو ورور په کور کښې ده، هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم. هغه سپین سرې ده، د نوي کال نه عمر جګ دی، نو هغه ته ورځم دغه سلام ته، او د هغه نه دعا اخلم، لاس یې بچو کوم او بیا ترې راځم. هغه ورونه مې چې په هغه کور کښې دي، د هغه اکثرا ګورم. زه شکر د اتو ورونو مشر ورور زه یم، زه نهم ورور یم، زه مشر ورور یم، دا نور کشران دي ټول دمانه. خو زه په درې میاشتو کښې هم دا خپل ورونه نه شم لیدلی.
یعنی یا مصروفیتونه ډېر شوي، کوایې چې مینه
کمه شوې ده، اصلا مینه کمه شوې ده. بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کښې ډوب دی، چې د بېګار ډوډۍ په خاطر هر سړی په همدغه منډو کښې دی، په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري. او زما دغه ورونه چې کوم دي، وخت نا وخت سې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري، خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي. پکال کیم ناراضی یو اختر بل اختر کې چیرته امر ته تکلیف کار نه شي د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي یعنی هغه مینه محبت چې په خوا د ورونو په منځ کې وو دوستانو په منځ کې وو حتی د خپلوانو په منځ کې وو د قوم په منځ کې وو اوس نشته
وفا صاحب تاسو وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده نو څه فکر کوئ یو شاعر یو ښه شاعر دغه د خلکو ترمنځ د مینې په رایجولو کې دودولو کې تاسو په نظر څومره ونډه لري
یعنی شاعر خو ډېر مسؤلیتونه دي زمونږ د جامې دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلی شاعر به تل کې کار وکړي بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کې او د مینې محبت په باره کې په دې باره کې ډېر شعرونه زه په دې باره کې لرم او ډېر شعرونه په دې باره کې ویلي دي مینې ته مې دا خلک را دعوت کړي دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي محبت وکړي د نفرت او د کینونو او د شیانو نه سره لاس په سر شي لکه
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر را یاد کوي دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی پوهېږم نه نفرت ته اوسګاریږي خلک څنګه نو په پای کې به وفاسته به تاسو یو بل شعر واورو بیا به خدای پاماني وکړو
زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده داسې به یو بولو چې دا د عباسین وینا وشي
عباسین زازه چې وژل شوی
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده
ارشاد
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا خلګي زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي خوب کې چې واورم راترپ وهم چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي کور کې چې کوم لوخه چانه ولويږي زړه مې د سینې په دیواله لګي زمونږ ماشومانو په چا کار نشته مونگ پوری دا خلق نو پچه لگی توک مو اختطاف که گوتی خوچی کری وی ری لخدای پزر نلگی یو حاکم و اگدار مو غگوانه ورید کل با یو دز دا دوی پزر لگی او مونگا یو د سولې او تعلیم بچی دا خلک دی نور په مونږ نه لګي څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي دا ظالم دی زر په مرمۍ ولګي
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسی رباب غږوي نو موړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د ادم خان په نوم مشهور دی ویل کیږي چې پر رباب د سوي نارې ادم خان د درخانه په فراق او بلتون کې کړی وي د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی لومړی ظریف استاد پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل راته غوي بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي اما چا څخه د 500 کلونو مخکې وسندره واورو
اوس به داستان ته شو
او مهرباني ظریف استاد وایغ
داستان دی ادم خان درخانه دی دور دی
Oh, my God.
ودان ډیر اما چاجان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای اما چاجان به د لوګر یو سندره راته وای
دا سندره تاسو وړاندې کوم سه تقریبا 50 کال مخکې دا سندره ویل شوې دا سندره استاد سلام لوګری ویلې ده
او مهرباني
څو بخیل بنیا دمان د چاخ نه یسی دوی په چا خپل سن لوروي په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وای چې د بل چا لوري هم په چا نه لوريږي کدرایم سړی لکم چا سره مرسته وکړي په د پوري ځمکه سره تبي شي وګمی رشیدی دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړی دی راځي و باورو چې ل کنجوس سره څه ټوک کوي
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نقل ونو یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډیر ځمکې لرلې او پیسې یې د ځان غوندې ورباندې ګرانې وې دای بشپا ورس په دې فکر کې و چې پیسو ټولولو ته نوی لارې ومومي دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم وو هغوی د کنجوس نوم ور باندې ایښی و دخده کارونه و یو کال دیر وچ راغی. طول فصلونه و سوزیدل او سخته کختی شوه. بزگرانو چه زیرمه نلرله دوونو د پوستکو او وخو خوړلو ته مخکړه. او چمو د پس واخه او دوونو پوستکی هم پاتې نشول. بزگران دلوگی للاسه مجبور شول چه کنجوس ته ورشی. کسه هم د کنجوس گودامونه لغلو دانو ډکو او وروی چینجی کړي و خدای دومره بی غیرت او چه هیچ چاته هیچ ور نکړل. بزگرانی لکورنه هیلی او قهری دلی رو وطل او پا دی فکر کی ول ویدل چه چنگ بدتا دخبل بی رحمهی جزاور کوی. بزگرانو اگده مشوری سر وکری آخری یوالارا و منده. دوی د کم عمر یو دنگر آس را پیدا کرد او د سپینو زرو چو سیکیه برابر کری. سیکیه د آس تر لکی لندی پا یو کچینی توکر کی غوطه کری او آسی یو بزگر تا ور کرد چه کنجو سرباندی تیر واسی. داغ بزگر په خبرو که دیر تیزو او نورو ده خلاور نمر باندی ایخی. خلاور ده کنجوز کور تورغی او لدنگر بیان سره ده هغه ده کور ده مخی حویلی تا ننود. ده کنجوز چه ورپام شول لقهره بریتون شخ و دریدل. چی غی ورباندی وکره؟ وزه، وزه، لده مردار آس سره، زما حویلی دی را چطا لکره؟ خلاور ورته مسکی شو پا آرام غگی وویل. باداره، لگ حوصله وکره، تلک حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلې یې وباسې نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوې. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خلاور ورته وویل، له کلمو یې سره او سپین ده وځي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخی اوبه توی شوي وي په نرمه غاړه یې تپوس وکړ. انډیواله، د آس له کومه کړی دی؟ خلور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نورانی مخې و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کلمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه وبه یې مومې. که په لاس درغی بته یې ورته ولګوه، بخت بدی بیدار شی. دغه وخت نورانی سپینګیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب و خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکی نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نورانی بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، حالا چه آس تر نبل چوک یو نسی. سپینگیری دا خبره وکړه او بیای تیلا کرم. لطیلی سر سام راویخ شوم. دا سل را پاسیدم، زان می تک تا برابر کرد. مخپل مرخاته خیلاستا روان شوم. تلم 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 خدیر مزل چه می وکر دا اور دا غنداری غندی یو شایمی تر نظر راخه. پسی ور اخلم، ورمنده می کرد. دا اور غنداری پا بیان بدل شو. یقین می شو چه هماغا بیان دی. بیان می کور تا راوست. په سبا باندې ما بطه بلکره که گورم ده بطه له خوشبوی لوگی سره ده بیان له گیری سپینزر را توی شول. کنجوس په حیرانه پختنه وکره، تا اوس ریختی وایی؟ خلاور جواب ورکړ، متل ده چه وایی دا گز او دا میدان. که دلره تا نلویگی یوا بطه بلکره، هر چه با پخپلو سترگو بکوره. کنجوس بطه بلکره او خلوار ده بیان تر لکه لاندی یو بشقا پونیو او پا پتایا ده سپینو زرو ده سیکو غوطه پرانسته. کنجوس پا حیرانی سره ولیدل چه بیان ده سپینو زرو سیکی واچه وله. کنجوس پختنه وکره، ده ورازی با چو سیکی هچیوی؟ خلوار جواب ورکر، دری یا چلور سیکی. خوب پا خوب که راتا نورانی سپینگیری وویل چه که بیان لشتمن او بختور سری سروی دورازی دیر شیاد سلویخت سیکی زر ورکوی. کنجوس لزان سر حساب شروع کر، زه سلویخت نه دیش هم نه دیشل، دورازی شل سیکی دمیشت شپک سو کیگی او پا کال که شمیر وزر دو سو ترسی. پا خانو متل کرده چه عاشق قروندوی، مانده چه که تو لا یوشی سر تر حد زیاد مینه ولری بیا ده هغشی پا بارا که سم فکر نشی کوله. کنجوس هم چه پا گتا و پیسو مینو دگری تصور پسی واخیست او بیل دی چه پا دی کار که ده چلول پا اره فکر وکری. خلاور ته ده آس ده خرچولو بویل. خلاور بویل، زرمی نغواری چه ده سروت ده خدایی را لگلی سوغات پا پیسو اپلرم. خو کنجوس ور تا تیم شو، تینگاره وکر بیا بیا ور تا وویل. او خلاور سر سا ویستا وی ویل، زخو غریب سرای ما تا کدی چرا کری دورازی با دری سلور سیکی وی. خو په تا به زما لس برابره ډیرې سکې ولوروي، ته ملامت نه یې چې غواړې، زه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنم یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و، پوه شو چې دا خو دیرش نه کېږي. سمدستي غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلور غنم سمدستي کلي ته یوړل، په کښته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډېر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله. ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده، او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. اخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، وی کړه، بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي، او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله، او آس آرام او حیران ولاړ و. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب النوع لخواره استول شوي آستوي. دوی د سرو او سپینو راتویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي، خو انتظار اوږد شو. بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه، ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس به حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکۍ یې جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ، خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو او سپینو سکې وموي. مګر څه یې ونه موندل، او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خلور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خلور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی ساري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی، او ورپسې ژمی راورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خلور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خلور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خلور ته تندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمۍ ورته وویل، دا کوټ خو راوباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خلور ژرندې ته روان کړ، او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې، او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خلور له یخنۍ ریږد واخیست، او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خلور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه، او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولی شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خلور یخنۍ وژلوي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کنج کې ناست دی، او خولۍ ورباندې راماتې دي. خلور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایاست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه، ګرمۍ دې ولې کېږي؟ خلور ورته وویل، صاحب، د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډېره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنۍ زیاتېږي د ده ګرمي ورسره ډېریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل، دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خلور جواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د ښامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی، او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خلور خولۍ ولیدې، د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته، او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خلور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خلور وویل، ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړي، او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خلور سړه سا وایسته ویل، زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډېر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای، اوس چې دومره ټینګار کوي درباندې خرڅوم. خلاور خپل کمیز کنجوس ته ورکړ. له هغې د سپینو زرو 50 خښتي او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آس یې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې ور رهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریګد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې یې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درک شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته وی ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور د عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی. اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پریښو.
درمنو اوریدونکو که غواړی د کلیو او کورونو لستونزو خبر شي او یا که غواړی د خپلو کورونو کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لار ومومي او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړی نو د کور کلی د خبرونه اوریدل مه هیروئ.